السلام علیکم له ګرمې نه مخکې لس بجې دي دوستانو زه رضوان مرادیم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې یو سات خبرونه اورېدو ترابلم په دې خبرونه کې چې د اکرام مسکنیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د افغانستان د حکومت اجرایوي مشر وي له دوو وزیرانو پرته جمهور رئیس د کابینې د غړو پړه بل کومه پریکړه نه ده کړې خو ارکتنیزی سرچینی بیاوی چه دا افغانستان نوی کابینه با دیر شر ایران چی. دا نورو مهم تحولات و مهم پیخو ریپورتون هم آوری خو پسر که لسید کمال شا عارف چخا دا افغانستان او نده دی سات مهم خبرون آورو.
د خبرونو سرچکی د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وای له دوو وزیرانو څخه پرته جمهور رئیس غنی د کابینې د نورو غړو په اړه هیڅ تصمیم نه دی نیولی. په جوزجان ولایت کې د دولت د وسلو مخالفینو څخه 200 تنه د سولې د پروسې سره یو ځای شوي دي او پاکستاني چارواکي وایي د لاهور په ښار کې په یو بازار کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 11 کسه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وای له دوو وزیرانو څخه پرته جمهور رئیس غنی د کابینې د نورو غړو په اړه هیڅ تصمیم نه دی نیولی. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې له رئیس او د 13 وړو کمیسیونونو له رئیسانو سره د لیدلو پر مهال د اوسني وضعیت د دوام په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی په دې غونډه کې له ښاغلي عبدالله او ولسمشر غنی څخه غوښتنه وکړه چې د کابینې د اعلان د ځنډ دلیل په ډاګه کړي. د ده په وینا د دې اعلان ځنډول د افغانستان د خلکو له اعتماد سره خیانت دی. له دې مخکې د ولسمشر غنی سره نږدې سرچینو ویلي وه چې ډېر ژر نوې کابینه اعلان سي. په جوزجان ولایت کې د دولت له وسلو مخالفین څخه 200 کسه د سولې په بهیر کې له دولت سره یو ځای شوي دي. د افغانستان د جمهور ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم وای د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له هدایت سره سمې په هغه مراسمو کې چې په همدې مقصد د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې جوړ شوی و برخه واخیسته د اقدام د افغانستان د شمال لپاره د سولې او ثبات د ټینګېدو پیل وباله. ښاغلی دوستم د خپل فیسبوک پر پاڼه لیکلی چې د افغانستان حکومت په دغو کسانو لپاره د کار په زمینه برابرولو کې له هیڅ ډول هڅو څخه مخ ونړوي. له دې مخکې هغو کسانو چې د افغانستان د سولې له بهیر سره یوځای شوي و شکایت کوه چې دولت د دوی وضعیت جدي پام نه کوي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې تیر ورځ په دې ولایت کې د چاودیدونکو موادو ډک یو ډیپو کشف کړی دی. د بغلان امنیه قمندان جنرال امین الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا ډیپو یې تیر ورځ ناوخته د پیلخمري ښار په مربوطاتو کې کشف کړ. نوموړي وویل چې په دې ډیپو کې د سولې په شاوخوا کې د مشک مرمۍ او یو شمیر نور مهمات موجود و. ښاغلی امرخیل وویل چې له دې مهمات څخه وسلوال مخالفینو په خپلو بریدونو کې استفاده کوله. د اورزګان ولایت چارواکي وایي د سختریزو لخوا د هغو څلور برمتسو کسانو چې د روغتیا په برخه کې کار کاوه د رخصت کولو هڅې روانې دي. د اورزګان ولایت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا خلک د یک شمې په ورځ د خاص اورزګان ولسوالۍ په عشوري سیمه کې د وسلوالو سختریزو لخوا برمتسول. په خبر پاڼه کې راغلي دا څلور کسیزه ډله په روغتیا برخه کې د کارکونکو موسسو سره کار کوي. د اورزګان د والي ویان دوست محمد نایاب څارونکو او نیټي ادارو په دې اړه خپلې پلټنې پیل کړې دي او د دې کارکونکو د رخصت کولو هڅې دوام لري. د چارواکو وینا څلورو روغتیا کارکونکو د خاص اورزګان ولسوالۍ د عشوري سیمې اوسیدونکو ته روغتیایي خدمتونه رسول. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې درې تنه قاچاقوړونکي نیولې دي. د دې ولایت امنیه قمندانۍ ویان لال محمد ازادي راډیو ته ویلي چې دا خلک د دوشمې په ورځ له غرمې وروسته د پولیسو عملیاتو کې د ارګو ولسوالۍ په لاره ونیول شول. د ښاغلي احمد پوینا له دې څخه 3 کیلوګرامه مخدره مواد ترلاسه شوي دي. دی وایي درې سره قاچاقوړونکي غوښت دی وای ادری قچاکړونکو غوښتل د مخدره مواد د بدخشان ولایت څخه مرکز فیض آباد یوسي. د بل خبر لمخې د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې 55 کیلوګرام چرس نیولې دي. د بغلان امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته ویل چې له دې اندازې چرس سره څلور تنه هم نیولې دي. او د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنیو اثر سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته 500 افغاني درې دېرش پله، یو یورو یو افغاني دېرش پله، یو انګلیسي پونډ نوي افغاني، یو سعودي ریال 15 افغاني څلوېش پله، زر ایراني تومان 18 افغاني شپېته پله او زر پاکستاني کلداري 1500 شپېته افغاني. بیا هم شرغلاست. پاکستانی چارواکي وایي د لاهور په ښار کې په یو بازار کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 11 کسه وژل شوي دي. د دوی په وینا د دوشنبې په ورځ په نارکلی بازار کې د برق د شارټۍ له کبله یو څلور پوړې ودانۍ اور واخیست. د روغتیا کارکونکو په وینا ډېری کسانو خپل ژوند د دود د تنفس کولو له کبله له لاسه ورکړی دي. په دې پیښه کې څلور کسه ټپیان نږدې روغتون ته وړل شوي دي. د متحده ایالاتو هوایی ځواک په سومالیا کې پلقیده پورې اړوند الشباب وسلوالې ډلې پر مشر راکټي حمله کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت وایي دا برې تېره ورځ د سومالیا په جنوبي سیمې ساکو کې سوی دی، خو امریکایي چارواکو دا نه دي ویلي چې په دې حمله کې د الشباب ډلې مشر وژل سوی او که څنګه. تر دې مخکې په تېر سپتمبر میاشت کې هم امریکایي الوتکو په سومالیا کې د یادې ډلې پخوانی مشر احمد عبدي غودانی په یوه هوایي برید کې له منځه یووړ. له دې پیښې وروسته احمد عمر د الشباب د نوي مشر په توګه وټاکل سو، خو یو امریکایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط اسوسیټیډ پریس اجانس ته ویلي چې عمر د پرونی حملې هدف نه و. د امریکا جمهور رئیس وایي امریکا اوس مهال په ایران کې خپل سفارت پرانیستلو ته تیاره نه ده، خو بارک اوباما د دوشنبه په ورځ په همدې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل زه هیڅ وخت هیڅکله نه وایم. اوباما زیاته کړه چې ایران له کیوبا سره توپیر لري. امریکا له 3-5 کاله وروسته خپل سفارت په هوانا کې پرانیست. د امریکا جمهور رئیس زیاته کړه کیوبا یو کوچنی هیواد دی او امریکا ته لوی تهدید نه سي جوړولی، خو له ده په وینا ایران یو لوی هیواد دی چې له تروریستانو سره یې مالي مرستې کړې دي او د اټومي وسلو جوړولو هڅې کوي. واشنګټن او تهران له هغه وروسته چې په 1909 میلادي کال کې په ایران کې د امریکا پر سفارت محصلین راغونډ سول او هغه ځای ونیوي ډیپلوماټیک روابط نه دي درلودلي، خو اوس د حسن روحاني قدرت له رسیدو سره دا لومړی ځل دی چې له 1.5 کلونو زیاته موده وروسته د دواړو هیوادونو مشران له یو بل سره ګوري. د روسیې ستر محکمې د اسلامي دولت ډله او القاعده شبکې سره اړوند جبهه النصر ډله د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړي دي. له دې اقدام سره په روسیه کې د دې دواړو ډلو هر ډول فعالیت او له دې ډلو سره تړاو په روسیه کې ممنوع سو. له دې وروسته که څوک په روسیه کې له دې دوو ډلو سره په فعالیت کې برخه واخلي مجرم پیژندل کیږي. په روسیه کې هیڅوک نشي کولای د اسلامي دولت ډلې او یا هم د جبهه النصر سره د خلکو د استخدام، تجهیز، زده کړې، مالي مرستې او یا هم د غړیتوب لپاره تشویق او یا همکاري وکړي. د ترکمنستان رسنیو تیر ورځ د هغه قانون متن خپور کړ چې په برخه کې ویل سوي په انټرنیټ کې د ولسمشر په اړه لسپکاوي ډکې خبرې او دروغ د قانون خلاف عمل دی. ویل کېږي چې دا قانون به په ترکمنستان کې نړیوالو ویبپاڼو ته د لاسرسي لپاره جوړ سوی دی. د دې قانون له مخې د هغو ویبپاڼو کتل هم غیر قانوني عمل دی چې تنکیز ځوانان الکولي مشرباتو او یا تنباکو ته هڅوي. دغه راز د دې قانون له مخې هغه ویبسایټونه کتل هم ممنوع دي چې کورنۍ ارزښتونه په پام کې نه نیسي، والدین ته به احترامي او یا نور غیر قانونی ډول چلند توجیه کوي. په ترکمنستان کې ډیر کم شمیر خلک په خپل کورونو کې د انټرنیټ اسانتیا لري. او تیر ولز د پیسو نړیوال صندوق چارواکو ویل چې یونان ته به خپلې مالی مرستې په دې هیواد کې د نوي حکومت تر جوړېدو پورې بندې کړي. په همدې حال کې د جرمني د مالیې وزیر خبرداری ورکړ چې کیدای شي یونان د اقتصادي اصلاح له لارې منحرف سي. د ده په وینا په اتن کې یو نوی حکومت باید تیر پورونه پرې کړي او د پخوانیو ژمنو احترام وکړي. دا تر دې مهاله پورې له ازادي راډیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوریدل. په داسې حال کې چې د افغان حکومت د کابینې په اعلان کې ځنډ د افغانستان خلک اندېښمن کړي دي. د حکومت اجرایوي مشر وایي له دوو وزیرانو پرته ولسمشر غني د نورو غړو په اړه کومه پرېکړه نه ده کړې، خو ارتنزی سرچینې وایي چې ډېر شر به نوې کابینه اعلان شي. پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې روسیه له افغانستان سره د پوځي اکمالاتو د موافقه لیک لپاره یو طرحه جوړوي. د نړۍ او د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه لرو او له دې هم خبرې گئی چې د هلمند سنگین ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د ژمي او سړې هوا پر رسیدو یې اکثر کورنۍ بې سرپناه تر شنه آسمان لاندې ژوند کوي.
موږ کوم موږ ولست ډیر مشکلات سره مخامخ دي. زموږ ژر هیڅوک نه اوري. زموږ د کتورې پاته دي کورونه مونږ لري دي.
دا نور راپورونه سربېره د خبرونه په دوهمه برخه کې تاند څنګه او د خوځل لپارهونې پروګرام نیمه نړۍ اوري. د افغانستان د حکومت اجرایوي مشر وایي له دوو وزیرانو پرته جمهور رئیس د کابینې د غړو په اړه کومه پرېکړه نه ده کړې. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د ولسي جرګې له رئیس او ځینو نورو غړو سره په خبرو کې ویلي چې اوسنی وضعیت د افغانستان لپاره د اندېښنې وړ ده، خو له دې مخکې به سرچینې چې له جمهور رئیس غني سره نږدې ده ویلي چې نوې کابینه به ډېر شر اعلان شي. نور جزئیات له ملالۍ بشیر اورو.
په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت ته جوړېدو شاوخوا درې میاشتې کېږي، خو تر اوسه د کابینې نه اعلانېدل د ډیرو افغانانو لپاره د اندېښنې وړ خبره ګرځېدلې ده. د افغانستان د حکومت اجرایوي رئیس اوس وایي چې له دوو وزیرانو پرته جمهور رئیس غنی د کابینې د نورو غړیو په اړه هیڅ تصمیم نه دی نیولی. عبدالله عبدالله په ډاګه کړه چې د دفاع او مالیې له وزیرانو پرته د کابینې د نورو غړیو په اړه جمهور رئیس هیڅ پریکړه نه ده کړې. ښاغلی عبدالله چې د کابینې د غړیو سره اړوند د ځانګړو اختلافاتو په اړه یې څه نه دي ویلي، خپله اندېښنه څرګنده کړه چې د مرستیالانو لخوا د وزارتونو مشري ستونزې پېښولای سي. د عبدالله عبدالله په وینا د او جمهور رئیس غنی ژمنه کړې وه چې د دوو څخه تر څلورو اونیو پورې به کابینه اعلانوي، خو دا وخت پای ته رسېدلی دی او د کابینې د تشکیل په اړه مشورې اوږدې سوې. په دې غونډه کې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل چې د اساسي قانون له مخې هیڅوک نسي کولای تر دوې میاشتې زیات د یوه وزارت سرپرست پاتې سي. ښاغلی ابراهیمی له جمهور رئیس او اجرایوي رئیس څخه غوښتنه وکړه چې د کابینې د اعلان د ځنډ دلیل باید روښانه او علني کړي. د ده په وینا د کابینې او وزیرانو د اعلان ځنډ د فساد او افغانستان د خلکو د اعتماد پر وړاندې د خیانت په معنا دی. ټاکل شوی ده چې نن ماښام به جمهور رئیس او اجرایوي رئیس د کابینې په اړه خبرې وکړي. له دې مخکې جمهور رئیس غنی ته نږدې سرچینو ویل کابینه به هر څومره چې ژر ممکن وي اعلان سي. طاهر زهیر د ارګ سره له نږدې کسانو څخه یو دی. ښاغلی زهیر ازادي راډیو ته ویلي چې د کابینې په اعلان کې ځنډ د مسلکي کسانو د ګمارلو له کبله رامنځته شوی دی. هیله کېږي چې ډېر ژر به کابینه معرفي سي، کېدای سي ډېر ژر د کابینې په اړه خبرې پای ته ورسیږي او د جمهور رئیس د صلاحیت او نظریاتو سره سم د کابینې د غړیو نمونه اعلان سي. لدی مخکې هم افغان چارواکو د کابینې د اعلان لپاره د ډیر ژر او په یو یا دوه ورځو کې غونډه ټکی کارولی وو، خو هر ځل اخري تصمیم له ځنډ سره مخامخ کېدی. د افغانستان د ملي شورا ځینی غړي وایي د کابینې په اعلان کې ځنډ د افغانانو ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی دی. د مشرانو جرګې مرستیال رفیع الله ګل وایي که د کابینې اعلان بیا وځنډیږي خلک به په دې اړه خپل عکس العمل ښکاره کړي.
نبود کابینه و بودن سرپرست ها یک فاجعه کلان است در افغانستان. خود از
د کابینې نشتوالی او د سرپرستانو موجودیت په هیواد کې ولوی فاجعه رامنځته کړي. دا داسې یو ستونزه ده چې خلکو، حکومت او د حکومت دواړو مشرانو ته متوجه ده. دې وضعیت خلک تنګ کړي دي او که دوام وکړي خلک به مدني اعتراضونه پیل کړي.
یو شمیر څېړونکي په دې باور دي چې د جمهور رئیس او اجرایوي رئیس ترمنځ اختلافات د کابینې د معرفي د ځنډېدو اصلي دلیل دی. له دې مخکې دواړو خواوو په ښکاره توګه د اختلافاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو د دوشنبې په ورځ د افغانستان د حکومت اجرایوي رئیس د اختلافاتو د شتون په اړه ویلي دي.
و امریدل چې د افغانستان د حکومت اجرایوي مشر وایي چې له دوه وزیرانو پرته جمهور رئیس غنی د کابینې د غړیو په اړه کومه پریکړه نه ده کړې، خو جمهور رئیس غنی ته نږدې سرچینې بیا وایي چې نوې کابینه به ډیر ژر اعلان شي. روسیا له افغانستان سره د نظامی اکمالاتو د موافقه لیک لپاره یو طرح جوړوي. د روسیې د جمهور رئیس لخوا افغانستان ته د هیواد ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي د افغانستان پوځ کافي وسلې لري خو ښایي زیاتو تجهیزاتو ته اړتیا ولري. له بلې خوا ښاغلی کابلوف ویلي چې د اسلامي دولت په نامه سخت دریځه ډله په دې هڅه کې ده چې په افغانستان کې ګډوډي رامنځته کړي. په دې اړه جزئیات هم له ملالۍ بشیر اورو.
روسیا چې په اوکراین کې په سیاسي هلو ځلو بوخته ده او له همدې کبله یې له لویدیځ سره اړیکې خرابې سوي دي، وایي د افغان امنیتي ځواکونو سره به همکاري کوي. افغانستان ته د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي له افغانستان سره به د پوځي اکمالاتو موافقه لیک تیار سي. ښاغلی کابلوف اترتاس خبري اژانس ته ویلي چې دا موافقه لیک د ځانګړو وسلو په اړه نه دی، خو په راتلونکي کې د قراردادونو لپاره یو قانوني چوکاټ جوړوي. د افغانستان اردو له تیرو څو لسیزو راهیسې په شوروي اتحاد کې جوړو سویو وسلو او تجهیزاتو څخه کار اخلي. د افغانستان په اردو کې په روسیه کې جوړ سوي ټانکونو، الوتکو او جنگي جټونو څخه استفاده سوې ده. اوس د روسیې ځانګړي استازي وایي که څه هم افغانستان کافي وسلې لري، په راتلونکي کې دا هیواد ضرورت لري چې په نظامي توګه نور هم ښه سي. زمیر کابلوف پر دې موضوع هم ټینګار وکړ چې په هیڅ حالت کې به روسیه افغانستان ته خپل پوځ ونه لیږي. د ښاغلی کابلوف په وینا داعش یا د اسلامي دولت سخت دریځه ډله غواړي په افغانستان کې ګډوډي رامنځته کړي او د دوی دا هڅې کې داسې په ځای سخت دریځو کې د نفوذ پیدا کولو لپاره وي. زمیر کابلوف د اتارتاس خبري اژانس ته ویلي څومره چې دوی پوهیږي د اسلامي دولت سختریز ډلې یو کوچنی ډله چې کېدای سي سل کسه ولري افغانستان ته لیږلې ده. دی وایي د داعش له نفوذ سره په افغانستان کې د سختریزو د حملو د تکتیکونو تغیر د غور وړ دی. دا روسي ډیپلوماټ وایي په دې باور نه لري چې د اسلامي دولت په زرګونو سختریزې به له عراق او سوریه څخه افغانستان ته ولاړ سي، خو کابلوف په دې باور دی چې کېدای سي افغان سختریزې د داعش مفکوره ولري. کابلوف زیاتوي د اسلامي دولت سختریزه ډله دا توان نه لري چې افغانستان ته راسي او کابل ونیسي. ویل کېږي روسیه په افغانستان کې د اسلامي دولت سختریزې ډلې د نفوذ د احتمال له اندېښنې افغانستان ته د نظامي تجهیزاتو د همکارۍ موضوع په جدیت پر مخ وړي او د کابل سره د نظامي اکمالاتو موافقه لیک ډېر ژر تیاروي.
واموریدل چې روسیه له افغانستان سره د نظامي اکمالاتو د موافقه لیک لپاره یو طرح جوړوي. زیاتره لویدیځو ورځپاڼو په خپلو وروستیو غنو کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د جنگي ماموریت د پای ته رسیدو په اړه مقالې او مطالب خپاره کړې دي. واشنگټن پوسټ لیکي په افغانستان کې د ناتو 14 کلن جنگي ماموریت د یکشنبه په ورځ په رسمي ډول پای ته ورسید. لوړو د امریکایي چارواکو ژمنه وکړه چې د افغانستان په ناتمامه جګړه کې به بیا هم نړیواله ټولنه د افغانستان د یو با اعتبار شریک په توګه پاتې وي. واشنگټن پوسټ په دې برخه کې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان کیمبل خبره راخسته چې وایي موږ افغانستان یوازې نه پرېږدو. ټاکل شوی ده چې جنرال کیمبل به په افغانستان کې د ناتو د نوي ماموریت مشري هم پر غاړه ولري. په افغانستان کې د ناتو د جنگي ماموریت د ختمېدو په اړه ولسمشر باراک اوباما ویلي د افغانستان جګړه په مسؤلانه توګه پای ته ورسیده، خو نوموړي بیا هم افغانستان له خطرونو ډک هیواد بللی دی. انډیپندنت ورځپاڼه هم په افغانستان کې د ناتو د جنگي ماموریت د پای ته رسیدو موضوع راخستې ده. ورځپاڼه په افغانستان کې د ناتو د عمومي قومندان په حواله لیکي په ګډه مو د افغانستان خلک له تیارو بهر کړل او د راتلونکي په اړه مو ورته هیلې ورکړې. موږ په خپلو اړیکو چې د اعتماد، دوستۍ او مشترکو منافعو پر بنسټ دي ویاړو. ورځپاڼه په افغانستان کې د ناتو د نوي روزونکي ماموریت په اړه د ناتو د یو بل لوړ دوه قومندان خبره نقل کړې چې وایي اوس د نوي باب د لیکلو وخت رسیدلی دی. انډیپندنت د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار محمد حنیف اتمر په حواله لیکي افغان او د ائتلاف پرسونل د افغانستان د روښانه راتلونکي او په نړۍ کې د سولې لپاره خپل وینه ورکړې ده. وال سټریټ جورنال ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د ناتو نوی ماموریت چې له تخنیکي پلوه د روانه ډسمبر میاشت په 1 پیلېږي دوه اړخ لري. د قاتم ملاتړ په نامه دا ماموریت به د افغان ځواکونو پر روزنې او هغوی ته په سلام مشورو متمرکز وي. دوهم دا چې امریکایي ځواکونه به د افغان سرتیرو د روزنې سربیره د تروریزم ضد محدود عملیات هم ترسره کوي. خو ورځپاڼه وایي ناټو په افغانستان کې په داسې حال کې خپل جنگي ماموریت ختموي چې دا هیواد اوس هم د سیاسي ناکرارۍ ښکار دی. څه د پاسه درې میاشتې کېږي چې اشرف غني د نوي ولسمشر په توګه کار پیل کړی، خو تر اوسه یې د کابینې درک نه لګیږي. خو ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان اوسنیو شرایطو او راتلونکي ته اندېښنه څرګنده کړې ده. ورځپاڼه وایي نړیوال ځواکونه په داسې حال کې خپل جنگي ماموریت پای ته رسوي چې طالبانو یو شمېر سیمې نیولې دي او داسې اندېښنې هم شته چې کېدای شي افغانستان بیا د تروریستانو په خوندي پناه ځای بدل شي. ټایمز په دې برخه کې د امریکایي سناتور جان مکین خبرداری راخسته دی چې وایي که نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه ووځي نو کېدای شي دا هیواد په یو بل عراق بدل شي. تاسو زمونږ غږله آزادی رادیو اورئ. د هلمند سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د ژمي او سړې هوا پر رسیدو اکثره کورنۍ بے سرپناه تر شنه اسمان لاندې ژوند کوي. دوی وایي دولت په سنگین کې د عملیاتو او خکړه شو ماینونو د خونسا کولو وعده د یوې ورځې نه بلې ته ځنډوي چې له امله هر ورځ ماشومان ټپیان او وشل کیږي. په دې اړه نور حال زمونږ د همکار الیاس دای په ریپورت کې اورو.
د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو وایي دولتي چارواکو هغه ژمنې هېرې کړې دي چې د دوی سره په یاد ولسوالۍ کې د امنیت د ټینګښت او هلته د وسلوالو لخوا د کرل سو ماینونو د خونسا کولو برخه کې کړې وې. دوی چې د هلمند د ژورنالیستانو دفتر ته په شکایت راغلي و ازادي راډیو ته وویل اوس هم کوڅه په کوڅه جنگ روان دی او هره ورځ ښځې او ماشومان پکې وژل کېږي.
روزمره خلک ماینونه وي، مرمۍ ولي، کورو کې اوانونه مشلي، ښځې او کوچنیان نر او ماشومان ټول په جرسي کې روزمره بسترېږي. امنیت نشته،
دولت په دښ کې دی، طالب په وطن کې دی. موږ کوم موږ ولست د ډیر مشکلات سره مخامخ دی. زموږ ځغ هیڅوک نه اوري. زموږ د کټوري پاته دي، کورونه مونږ لري دي، بستري وای وای ونان ټول دوري پاته دي. سړک کله سړک پر باندې، کله لار پر باندې. یو مریض چې راوړي د سکلا په لار راوړي، په یو شهر کې د شپخانی نه رسیږي.
کچو هم دولتي چارواکو سنگین کې د افغان ځواکونو په ضد روان جنگ په لومړی کرښه کې د بارنیو په خاص ډول د پاکستان د پوز د جنگیالیو د موجودیت خبره تایید کړې ده. خو د سنگین خلک وای د کندهار او هلمند یو شمېر ولسوالۍ په شمول د سنگین څخه هم ګڼ شمېر ځوانان د طالبانو په لیکو کې د دولتي سرتیرو په ضد جګړه کوي.
د سنگین د مشاکلات باغران دغه ټول راځي، دا ټول هم په دغه کې جنگیږي. شاید خارجان هم پکشي کې وي، د پنجابیان او خلک هم پکشي کې وي. چون موږ لیدلی نه دي چې اوس موږ درته وایي، شاید دا خلک ټول ورسره وي، خو هلته ډیر امن خراب دی، هیڅ امنیت نشته بیل دغه ولسوالی ما شو.
په سنگین کې جګړه روان مریض کال په اوړي کې پیل شو، چې تر دې دمه ویل کېږي د څلور درو په شاوخوا کې ملکي او نظامي کسان پکې وژل شوي دي.
قاسم سولامل د کابل د نن ورځې ورځپاڼې لوستي او د مهمو مقالو او مطالبو ځینې برخې دروروي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د محارب ماموریت پای ته رسیدل او کابینه، هغه دوه مسایل دي چې د کابل چپ ورځپاڼو نن تر ډېر ورباندې لیکنې کړې دي. سرنوشت ورځپاڼې په لومړي مخ کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په حواله یو مضمون خپور کړی چې په افغانستان کې د ایساف تیر ماموریت بې ځایه او ناسم بللی دی. ورځپاڼه په مطلب کې د ښاغلي کرزي له دفتر خپلې سوي خبرپاڼې ته اشاره کوي چې پکښې د نړیوالو ځواکونو د محارب ماموریت د پای ته رسېدو هرکلی کوي او وایي چې دا ماموریت په ناسم ځای او ناسمه توګه روان و. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان پخوانی ولسمشر د بهرنۍ ځواکونو د عملیاتو د څرنګوالي یو سخت منتقد و، او تل به یې ویل چې د تروریستانو ځالې د افغانستان په کلیو کې نه، بلکې د دغه هېواد له پولو بهر دي. ورځپاڼه د نوموړي له قوله زیاتوي چې وایي په افغانستان کې د ناټو د محارب ماموریت په پای ته رسېدو سره به د ملکي تلفاتو مخه ونیول سي. ویسا ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې د افغانستان د جګړې په اړه یو مطلب خپور کړی چې د لیکونکي په لیکنه امریکا په افغانستان کې د اډو په ترلاسه کولو سره غواړي جګړه مرکزي آسیا ته وغځوي. ورځپاڼه په دې اړه د ډلهییز امنیت هیوادونو په وروستۍ غونډه کې د روسیې د ولسمشر څرګندونو او په همدې ارتباط د واشنگټن پوسټ یو راپور ته اشاره کوي. په مطلب کې د واشنگټن پوسټ د راپور په تړاو لیکل شوی چې وایي دا مهال د منځنۍ آسیا زرګونه وګړي د داعش غړیتوب لري او د دغه سازمان دننه خپل خاص ګروپونه جوړ کړي دي. په مطلب کې د واشنگټن پوسټ د راپور په دوام راغلی چې وایي د ازبکستان د اسلامي حرکت او د دې ورته نورې ډلې د افغانستان له مخدره موادو تغذیه کیږي، چې له افغانستانه د بهرني ځواکونو تر وتلو وروسته به هم له دغه واده او هم له وزیرستانه د منځنۍ آسیا په لور وخوځيږي. هېواد دولتي ورځپاڼې د کابینې په اړه د ولسي جرګې له یو پلاوي سره د کتنې پر مهال د اجرایي رئیس د څرګندونو په اړه لیکنې کړې دي چې وایي د ولسمشر له لورې د دفاع او مالي وزارتونو ته له کاندیدانو پرته بل کوم کاندید نه دی څرګند سوی. په مطلب کې د عبدالله عبدالله خبرې راخیستل سوي چې وایي د دوی له لورې د شپږو کاندید وزیرانو نمونه ولسمشر ته طرحه سوي او تمه یې څرګنده کړې چې له ولسمشر سره په راتلونکي لیدنه کې به د کاندید وزیرانو لیست بشپړ سي. سرنوشت بیا د کابینې په معرفي کولو کې پر ځنډ د ملي شورا د غړیو انتقادونو ته اشاره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه دې ځنډ د هیواد پر امنیتي او اقتصادي حالت ناوړه اغېز کړی او که وضعیت همداسې دوام وکړي نو د خلکو له غبرګون سره به مخ سي.
د دسمبر 9 د سینما نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې هم د دې ورځې یاد په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان ډېرې سینماګانې ړنګې شوې او یا د لمنځه تللو له خطر سره مخ دي. زمونږ همکار یوسف خان زدران په کابل کې له سینماګانو څخه لیدنه کړې ده. سینماګانو له یو شمېر کارکوونکو د افغان فلمي لوبغاړو او نندارچیانو سره خبرې کړې او په دې اړه درته رپورټ برابر کړی.
د پېښور د فلمی لوبغاړو د پښتو فلم غږ و چې دا فلمونه د کابل په سینماګانو کې ښه چلیږي. د سینما د نړیوالې ورځې په پلمه د کابل څو سینماګانو ته د سر له ورښکاره کولو وروسته داسې فکر کیږي چې دې هنر اوس کافي مینوال له لاسه ورکړي او ګویا په افغانستان کې د هنرونو دا ډول لمنځه تلونکی دی. د سینماګانو د مسولینو په وینا په کابل کې دولسو سینماګانو څخه اوس یوازې څلور فعاله او نسبتا لږ لیدونکي لري چې دوی د همدې شته سینماو وضعیت هم د اندېښنې وړ بولي. په کابل کې د پامیر په نوم د مشهور سینما چلوونکي نوراغا صدیقي ازادي راډیو ته وویل د بېلابېلو لاملونو له کبله یې د سینما ټکټ اخیستونکي کم شوي او باور لري چې که وضعیت همداسې دوام پیدا کړي د شته محدودو سینماو دروازې به هم وتړل شي.
لیدونکي په همدې شکل کمېدو باندې او اقتصادي فصل تصویر نه په هر عرصه کې خپل رول لري، نو ځکه مصارف د سینما پوره نه کړی شي او مثلا د فلم خریداري دا نوي فلمونه وارد نه شي کړی او خپله د سینما روزمره مصارف مثلا پوره نه شي کړی، په همدې دلیل باندې دا هم امکان لري چې وتړل شي.
ښاغلی صدیقي وایي د سینما وضعیت تخنیکي ستونزې، د خلکو فقر، د کافی رایټ قانون نشتون او ډېر نور خنډونه د دې لامل ګرځېدلي چې اوس خلک سینماو ته کم ولاړ شي. د سینماو په نړیواله ورځ سینماو ته راغلو څو ځوانانو بیا ازادي راډیو ته وویل بیکاره دي او د دې لپاره چې سوچ فکر یې غلط کړی وي ډېر وخت سینماو ته راځي.
موږ د پغمان نه راغلي د پغمان نه د سینما د پاره افتخار کوو، یعنی د خپل سات پکې تیرو د خپل ځواني ده کنه. څه د اوس د ما شاید جهانګیر اربازه ملتانه دغه الکان مې ډېر خوښېږي پوه شوې، او د دندو په افتخار باندې د پغمان نه ته د زه پورې راځو.
د مانو پردیس ته فارغ ټیم کې چې راسو نو چې کله موږ دوی پوسټرې وګورو نو پوسټرو کې ښکاري چې یاره دا کہانی ښه کہانی ده یا دا اسې هغه ډک سوی کنه، نو چې ښه کہانی او پوسټرې کې اوچته ښکاري سړی ته نو بیا راځو ورته.
دوی وایي سینما ورته تر ټولو آرامه تفریحګاه ښکاري، خو ډېر وخت د سینماو په داخل کې د سګرټو او چرسو څکولو له امله د آرام دا فضا ورته ترخه شي او مسولین هم په سرپټو ځایونو کې د نه څکولو په اړه چاته څه نه وایي. سینما په نړۍ کې لرغونی تاریخ لري او د لومیر اورونو لخوا په کال 1895 کې جوړه شوه. په داسې حال کې چې د لومیر پلار هغه دوام نه منونکی انکشاف وباله، خو د ډېرو کلونو رئیس د هنر په نړۍ کې خاص ځای موندلی او دوم هنر په نوم یادیږي. افغانستان ته دا هنر د شاه امان الله خان په وخت کې راغی او د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت په چوکاټ کې هم دې هنر د پیاوړتیا لپاره د افغان فلم په نوم بیل ریاست کار کوي. په پخوا دورو کې لکه د نن نړۍ په څیر په افغانستان کې هم دې هنر ښه پرمختګ کړی وو او په ټول هیواد کې شاوخوا 8 سینماو فعالیت کوو چې د کورنیو جګړو له امله یې زیان ولید او اوس د نش په حساب برابر شوی دی. له دې سره چې اقتصادي ستونزو، کورنیو جګړو او د افغاني فلم نو دنه تولید لامل په هیواد کې د هنر ډیر مینوال لاس اور کړي. افغان سینماګران په حکومت هم انتقاد کوي چې د نورو ستونزو تر څنګ د سینما وضعیت ښه کیدو او کلتور ته هم وړ کارونه نه دي کړي. د کونډ زوی د مشهور سریال لوبغاړي ممنون مقصودی ازادي راډیو ته وویل نه پاملرنه د دې هنر دور کیدو سبب شوې ده.
زمنګا اراکین یا مشران دوی نه فهمو د افغانستان د سینما او هنر پر اړه تکي او بلدار چې واقعا نه اونو غوښته چې افغانستان سینما او کلتور ته خدمت ولی چې چې ماده پاره د امیدواری سبب ګرځي هغه دا دی چې د هنرونو په باندې کې چې استادانو او کوم سیستم چې د هنرمندانو د تربیې لپاره نیولې او تدریس کیږي دا ماده پاره ډېره د امیدواری خبره ده.
له دې سره نوی حکومت چې په ټولو برخو کې افغانانو ته د پرمختګ او وضعیت د ښه کېدو په اړه ژمنې کړي د سینما د حالت د ښه کېدو ټټر هم ډبولی دی. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې د یکشنبې په ورځ یې د افغان سینماګرانو سره لیدنه درلوده سینماګرانو ته ژمنه ورکړه چې د فلمونو د رشد او د سینما وضعیت ته به د ملي وحدت د حکومت په دوره کې پام کوي. د کارپوهانو په وینا په افغانستان کې د مسلکي کدرونو کمښت، د تخنیکي وسایلو نشت، د لوبغاړو د پوهاوي او هڅونې لپاره د ځانګړو امکاناتو نه موجودیت، د خزینه ممثلینو په نش حساب شتون او د کمپنیو اقتصادي کمزوري ټول هغه عوامل دي چې په افغان سینما یې نیغ په نیغه اغیزې کړي او په لنډه موده کې د ښه کېدو سهیلې او نښې نښانې هم نه ښکاري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه
لدرو تر پینزو بجو پوری.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوریدو. کونړ ولایت سرپرست وای خای چې د دنګام د جګړې له عمل شوخه څلور زره کورنۍ له خپل سیمو به زی شي. شجاع الملک جلاله له حکومت او مرستندوی ټولونو غوښتل چې له دغه کسانو سره مرسته وکړي. په عین حال کې د دنګام یو شمېر اوسیدونکو وای چې وسلوالو د دوی کورونه سوځولي او مالونه د پولي اغاړه په باچوړ کې په خلکو پلورل دي. د کونړ ولایت په دنګام کې د افغان ځواکونو او وسلوالو چې ویل کېږي پنجابي او نور بهرني وسلوال هم پکې شامل دي نختل دوه اونۍ راهیسې دغلته روانه ده. دوستانو د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه اونیس پروګرامونه تاندې سانګې او د ښځو لپاره اونیس پروګرام نیمه نړۍ اوري. خو اوس له سید کمال شاه عارف څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د حکومت اجرایوي رئیس وایي له دوو وزیرانو څخه پرته جمهور رئیس غني د کابینې د نورو غړو په اړه هیڅ تصمیم نه دی نیولی. په جوزجان ولایت کې د دولت له وسلوالو مخالفینو څخه 200 تنه د سولې په بهیر کې له دولت سره یو ځای سوي دي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې تیر ورځ په دې ولایت کې د چاودیدونکو موادو یو ډک ډیپو کشف کړی دی. د اورزګان ولایت چارواکي وایي د سختریزو لخوا د هغو څلورو برمتسو کسانو څخه چې د روغتیا په برخه کې کار کوي د خوشکولو هڅې روانې دي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې درې تنه قاچاقکوونکي نیولې دي. پاکستاني چارواکي وایي د لاهور په ښار کې په یو بازار کې د اور لګېدو له امله لږه لږه یولس کسه وژل شوي دي. د متحده ایالاتو هوایي ځواک په سومالیا کې په القاعده پورې اړوند الشباب وسلوالې ډلې پر مشر راکټي حمله کړې ده. د امریکا جمهور رئیس وایي امریکا اوس مهال په ایران کې خپل سفارت پرانیستلو ته تیار نه ده. د روسیې سترې محکمې د اسلامي دولت ډله او القاعده شبکې سر اړوند جبهای النصره ډله د روسي ډلو پولیس کې شامل کړي دي. د ترکمنستان رسنوی تیر ورځ د ها قانون متن خبر کړ چې په یو برخه کې ولسی وی په انټرنیټ د ولسمشر په اړه لسپکاوی ډکی خبري او دروغ د قانون خلاف دي. او تیر ورځ د پیسو نړیوال صندوق چارواکو چې یونان ته بخپلې مالی مرستې په دې هیواد کې د نوي حکومت تر جوړېدو پورې بندي کړې.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
جوړ تازه په خیر همزولو. نن سبا چې به تعلیم یا به کسب شوینو روزی پیدا کول لسړی هغه د چا خبره سرمنو باسي. دوستانو جنو همداسې به کسب ځوانانو سره مو د زړه خاله کړي چې څوک په ورځو ورځو بیکاره ولاړ وي او څوک کار ته نه بیایي. ورپسې د جنو هغه په اصطلاح خونګر مزوانانو په اړه غږیږو ملګرو چې د کار پر مهال احتیاطي توکي نه کاروي. لوړې ودانې رنګوي خو د ځان تړلو ځانګړي پټې نه تړي. ویلډینګ یا فلسکاري کوي خو مخصوص عینکې کې نه پسترګو کوي. نور درانه کارونه کوي خو محافظتي خولۍ نه پسروي. دوی له کومو ستونزو سره مخ کېدلې شي؟ زه نورګل شفق یم او په نننې تاندې څانګې کې په یادو موضوعګانو غږیږو. ګرو دا پولی خشتي جمعات مخه او چوک هر سهار له مزدورانو داسې ډکوي چې د موټرو لارې بندې وي او خلک په ډیره مشکله د دوی تر مزلار کاږي. کله کله خو تر تنکې غرمې هم دوی د کار په تمه ولاړ پاتې وي. که د یو چا یو کارګر هم په کار وي خو چې د کارګر غږ وشي نو 15-20 ځوانان په هغه نفر پسې منډې کړي. زه هغه بل سهار د دوی خوا ته ورغلم. له دوی زیاتره له خپلو کورنیو ستونزو او نیستۍ وګیله منو چې د یو کسب له زده کړې پاتې کړي دي.
مزدور کارے کی چکا ہوئے مزدور کارے جیل کار سر لاڑ سے مسالہ جوڑا کو ورتا خخت وار کو غتا بس غصت کما مرو کیا مغصہ کار کو مستسانی کم کم لور رڑے سما دخوانے پزور
گل محمد
گل محمد کوم کسب کار دې زکنه
نه کاش کار کوم از درم دی چوک مزدوری کو
څه ډول مزدوری کوي
استادان سره روزی مساله جوړه کړه خخت ور کدا کار دې
نو ول دې یو مسلک دې زکړه
سلکم نه زکړه جنگونه ول بس پر دې ملک یو دې وخت ماجور و لاس راځم بیکار وي شل راځم بیکار وي لپراتی
کا کسب مزدوی څنګه به
وو کسب مزدوی خپل کسب کوي بل غریب هم ځان سره کش کړه وا کړه کسب کوم دې زکړه
سمات سر کو استر کو کې خانا یو له زام نه ریګ خانا ستات دي تن په بدل سان مړو سوند پر کران ما شمان مړو
ګل محمد او کوچه وای چې د یو کسب زده کول وخت اوس رانه تیر دی دوستانو که کسب زده کوونو ماشومان او کورنۍ رانه وږی پاتې کیږي ځکه په همدې ورځ مزد بس نه کوو
کسب زده کول هغه وخت کور حالات خراب و بس کار روزګار و هله څوک نه ول بس مجبورم کار روزګارم کول مزدوریانم کول یو اوس چې زده مکو هغه پیسې نه ورکي هغه سره به شاګردي کې پیسې نه درکي مفت شاګردي چیرې څوک کوي مونږ چې چدار خلک
من دا دومره وخت نه درلودم اوس به خینل سره د کور مشکلات دي وساغه دم دایو مزورکاری کرد انده ته ولاړی
ژوند او قرار اور او بو دی نبهو سے شی نیو سے کی پیار او نور یو دبل چور دی داسی پتی رشی
ملګرو هغه لنډې به مو اوریدلې وی چې وایي مسافرۍ بد خواري ده سخت نیستی ده ځوانان بدرنګوینه په کار روزګار څوک بد نه ښکاري امزولو فرمان الله د ننګرهار د سرخرو دی د هم نیستی له دولسم ها خو از د کړته پرې نه خود اوس رنگ مالی کوي احسان الله هم همداسې او جان زیب له یو استاد سره شاګرد دی دی وایي چې که استاد روزګار نه وي نو په خپل شاګرد باید د استاد کارونو ته زیر واوسي او ترېز دی کړي
زمانو فرمان الله ما مکتب ویل مکتب چې خلاص کو موږ لږ مشکل او د پلان مشر زوی زوم نو را لم استاد سره اول شاګردی می کوله شاګردین او سرور ورو وس کار می زک دومره کوي چې خپل وسه پوره کار ته کوي او غنی درې سره کولی بیا د نیم سو سو سلو سو روپی
زما نوم احسان الله ده او ساغل هم دغل ته شاګردی کوم رنگ مال تازه په کار مشرو کړی پټین هم نسم رګ مالم کوم اوس فلنګ می شروع کړی دا واړه ما چې خو مسله کې زګم کسب زکه ما به سواد هم دغه موږ سواد نو چې کار زکه
جهان زه تنګرهار اگر دې متروسو زه خپل استاد هغه کار کې زه په پورته زیر شم وګور فکر وکم اوس کب دا غدره کار کې رنگ مالی کې اوس لګیا د برس وخت زه باید ته وزیر شم چې دا څنګه کوي چې زه باید خپل استادونه ټیکادار شم سم کاریګر شم خلک رانه خوشاله ژوند
ژوند هم تر دې هم تر هاغه ژوند هم مرګ سره
ملګرو سید محمد د ګیلکاره استاد دی دی هم د شاګرد زیرکتیا مهمه بولی خوای چې خپل استاد سره ښه چلند او د هغه احترام کول هم د دې سبب کیږي چې یو شاګرد زر تر زره کار زده کړي
ما په کراچۍ کې اوسل شل کالدار باندې ما کار کوم او د ما استاد 2500 روپیه اخیستل مونږ ورج دا څنګه خدام یو انسان د زم یو انسان دا کار کې زم کار کوم دی ولې زیات اخلي زکه مې په دې وجه باندې مونږ هم یو شوق پیدا شو تر زده کار زده کو
استاد چې کوم شی په کار او ما تر اندازه لګیدل چې اوس دغه شی په کاري غا نه مخ کې ما غشي ورته ورکه چې استاد به کوم قسم مساله وختونه هغه به ما جوړ کړ ورته مخ کې نو دې باندې مالک قدر په استاد باندې زیات شو
استاد په اکثره وخت خپل کار کې مصروفي هغه دومره وخت نه لري چې تا ته زده کی خو ته به د استاد نغلا کوي چې اوس ما استاد دا شاول را اوچت ک دا څنګه په کومه طریقه باندې استعمال ک ته به د استاد نه 10% کار ته استاد خي نو 50% به ته دغه نغلا کوي دا روا ده او 40% ته خپل تجربه پیدا کوي ځکه ته شاګرد دی ته باندې هغه مکمل کار کوي نه د ډیر کار کوشش بنه کوي چې زه ډیر کار وکم ولې کار بسې کې لک کار وکه خ کار وکه او کچیر ته د استاد هغه امر نه مانی خبره ته نه مانی ته یو شوی هغه ته صحیح سره مکمل کول نه سينو هغه تاسو څنګه پری په دیوال کې کار وکي او بل شي نو دی وجه نه کوي سړی کوشش وکي چې کار زده کی نو هغه خپل استاد احترام وکي قدر دی ورته وکي او استاد سره د کومک وکي
په کار کې چې څوک صداقت کوي او خپل کارونه په سمه کوي هغه کس بیکاره نه پاتې کیږي او هر څوک کار خوښوي دا خبره هم سید محمد کوي دوستانه او زیاتوي چې باید یو دوه ورځو په ګټه پسې نه بلکې د آینده ګټه ته پام وکړو
یو سړی چې هغه خپل 200-300 روپۍ مطلب یې چې راځي دا 200-300 روپۍ نن وخت په جیب کې واچو مولاړ سم یو سړی داغه د کسب غلی هغه د 200 روپۍ خونندې خورازي او کسب زکه او کمال زکه سبب د دینه زیاتی چې بل ورځ به دینه زیاتی چې نور کمالونه په کس دکې کم کسان چې په خپل کار کې لټی کوي خپل کار پوره سرته نرسي هغه نه د ټیکادار خوخیږي نه د کورواله خوخیږي دی چانه خوخیږي کم سړی چې په ایمانداری په صداقت سره خپل کار سرته رسي هغه دار چا خوخی رسیږي بم کوشش بم کې یو سړی ځان سره ساتیم نو کچیر ته یو سړی ځان سره وساتی نو ته به کار زدکه کنه کته یو ورځ یو وستا سرکارو کې بل ورځ بل وستا سرکارو کې نو ته یې وخت کار نه شي زده
حمیدالله اوس د رنگمالی ټیکادار دی دوستانو. دی وایي چې زه به تل د خپل استاد کارونو ته ځیر وم چې کله به مې له استاد سره کار کاوه نو کله به مې په اوزګارو شیبو کې د هماغه کارونو تمرین له ځانه سره کاوه. دی وایي چې که څوک غواړي راتلونکی ښه واوسي او بیکاره پاتې نشي باید یو ښه کسب زده کړي.
ما غوښتل چې زه باید استاد شم، زه به څنګه شاګرد پاتې شم، کوشش مې زیات کوو. هن دا چې د ورځ به کم کار استاد وکړو، ما به د شپې هغه خپله مجرا کوو. د دې لپاره کوشش مې کوو شاګردي مې تېروله چې زه باید یو استاد شم، په هر څه باندې باید پوه شم. چونکې څوک سهار نه تر مازدیګره پورې ناسي کار هم ورته نه پیدا کېږي. په دې باندې چې کسب زده نه وي، دیاړي کوي نو دیاړي خوار وخت نه وي، او باید هر سړی کسب زده کړي. چې ما کسب زده نه وای نو زه به مسندس وزګاره ګرځېدم. ما سره ونه پر همدلته تعمیر کار کوي، خو را سره خوشاله اندې واغې تم زخیمه چې کار زده کی سبا را ته دعا وکي. زه همیشه خپل استاد ته دعا کوم.
مننه چې تاندې څنګه یاو. منوش ځواني د ژوند هغه پړاو دی چې انسان پکې پور انرژي او ځواکمن وي او په اصطلاح وینې توده وي. خو کله کله همدا خون ګرمي ځوانان حتی د مرګ تر پولې رسوي. دوی د کار پر مهال ځینې احتیاطي توکي نه کاروي. راځي د دې فلسکار خبرو ته غوږ شو چې دا ویلډینګ کاري پر مهال مخصوص یې نه کې نوې پسترګو نو څه وشول. دیوای
نو محمد اس وظیفه فلسکاری
ما یو روزه ما ته ولډینګ میکردم.
ما نوم احمد دی، وظیفه مې فلسکاری ده. ما یو ورځ ویلډینګ کاری کوله، هغه توري اینکه مې نوې پسترګو کړې، سترګې مې ویلډینګ کاری سخت ووهلې. هغه ورځ مې دستکش هم په لاس نه و، یو لاس مې هم لږ وسوځید. چې د شپې کور ته لاړم ډېر زیات په تکلیف شوم، سترګې مې اوښکې کولې، خارښ یې کاوه، تکې سرې وې. له هغې ورځې را وروسته زه اوس احتیاط کوم. موږ باید په خپله د خپل ځان ساتنه وکړو او په ځان پام وکړو.
کیمیاګل د پکتیا ولایت اوسیدونکی ځوان دی دوستانو. دی د خپل رنګمال ورور کیسه کوي چې په لوړ ځای کار کاوه، خو د ځان تړلو پټې سره ځان نه و تړلې، را پرې ووت.
رنګمالی هم ډېر خطرناک کسب دی، ځکه چې موږ ډېر جیګو جیګو ځایونو باندې کار کوو. خوازو باندې یو تخته واچوه، تختې باندې کار کوو، دریم څلورم پنځم منزل کې. نو یو ورځ مې ورور چې کومه پټې ده هغه پټې باندې ځان بسته کوي. هغې ورځ دغه پټې نه واچولې او نه خولې په سر کړې وه. نو د دویم منزل نه لاندې را وغورځېد، بیا ډېر سخت خوږ شو، خپې لاسونه هم خوږ شو، هسپتال ته مې وړو. ورځ خو ډېر سخت خراب و.
وایي انسان هم عجیبه دی دوستانو. د ډېرو پیسو ګټلو په نیت خپل وخت، انرژي او ژوند مصرف کړي، خو بیا پر ناروغۍ خپلې ګټلې پیسې بیرته له لاسه ورکړي. کیمیاګل د خپلو ورپېښو ناروغۍ یادونه هم کوي چې د خپل مسلک د احتیاطي توکو د نه کارولو له امله ورته پیدا شوي دي. دی وایي
اوس زه په خپله لکه د دې وجې نه اوس یو ځل تبرکلوز ورته وایي، ټي بي چې هغه د کیمیکل د وجې نه شوی یم، او اپیلپسي ورته وایي چې هغه هم ځینې ما زیاتوالی چې دی دې کیمیکلو نه وژ شوی دی. سر ویښتان چې دي دام تویږي د وجې نه. لکه اوس ما چې اوس پالش مې کوو هغه په لاس کېږي، نو هغې ما لاس یو اوس خراب کړی دی چې پوستکی درې څلور ځلې واچو اوس پړسیږم. دینه ما زړه تنګونم کوي دي پړسو وجینه. نو ډېر مشکل کار دی رنگمالی.
حمزول محمد حسین ډېر درانه کارونه کوي. دی وایي کله کوم شرکت سره کار کوو، خو بیا هغوی ځینې احتیاطي توکي راکوي، کنه نو په خپل پیسو یې نشو اخیستلی او نه کار
د نادوان سره کار کو. کانکریټونه ماتو ولې نه چې ځنې کاری لګه شرکت صحیح کاری کنه. اخ کې بیا یې نه کې چو لاسو د دستانې چو خولم سره او بوټان چو حکومت ځای لباس کو. اوس خو زمونږ ټیکادار سره مونږ ته خو لی تر اوسه شی نه دي راوړي. خپله خو مونږ ور ساته پته چې 300 روپۍ دیړي په دې 300 روپۍ باندې زمونږ 100 روپۍ هوټل کې درومي، 200 روپۍ مونږ ته پاتې کېږي. مونږ څنګه وکړو چې دې باندې ځان ته سامان و.
لړکی صدو مینې ختم شوم تر شو جانا. زما د ډېری غریبۍ نه چې خبر شو جانا.
حمید الله وای دوستانو چې ککله نکی پسترګو کړو د کار پر مهال او یا کا د سکش په لاسونو کړو نو ځینی ملګری مزوروي او راته وای چې تر ډیر نازدانه او په ځان دی زړه ډیر خوږیږي
ځینی لکان ځان سونه ځان جوړ کړي او خان دی ورپسې نو یو ځکه کار کوو الته راته خارجان ویلو چې ته د سکش واچو نو ملګری راغله پر خندل بیا مان اکسونه ویسل نو ملګری ته مې خو به خدل چې د سکش د ځامن دونې احتیاط کې اوس رسیدل نه څوک چې ځان ساتي نو بیا د سکش هر ساتي
شرکت سره کار کوي کله مې چې مرکه ورسره کوله نو د پیپ لپاره د یو ځای پر کیندنو لګیا و زیړه کلکه خولۍ پر سر وه شین یونیفورم یې په تن و او د سکش یې په لاسونو و ده ویل
څوک چې نه په سر یې پوه شي زموږ مشر لرو فورمن هغه خو یو پیره راته وایي چې باید خولۍ او د هغه موږ څه دپاره درکړي دي دا وی که دویم ځل یې ګیر کړو بیا هم کار نه وباسي دا خو زموږ حفاظت دپاره د سر حفاظت دپاره زمونږ خپله ګټه ده دغه دسکش او دا خولیو انسان باید خپل په ګټه تاوان وکړي
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کاري معیارونو عمومي مدیر مصطفی جبارخیل د کار د قوانینو د لسم فصل یادونه کوي دوستانو او وایي چې هر اداره مکلفه ده چې د کار پر مهال خپل کاریګر ته له خطرونو د بچېدو لپاره ځانګړي وسایل مهیا کړي او پر دوی فشار راوړي چې هغه وسایل وکاروي
دا چې د کار د قانون تطبیقونکي او جوړونکي وزارت کارو مجتمعي او شوډا مالین دي نو په دغه ارسته کې په لسم فصل کې مکمل د کارګر د تضمین د حد لپاره او هغه مسؤلیت چې کارګر ته ضرورت دی ټول همدغه فصل ورته ځای پسې سوي کوم کارګر چې کار کوي خطر سره مواجه نو مجبور ده چې هغه لپاره یو داسې وسایل چې هغه له خطر بچ کی که په هر بخش کې که ویلډینګ کاری که مطبعي که په هر ځای کې باید د هغه مسؤلیتي وسایل سره لکه د سکش عینک اوسبنیز خلا یا اس بي سي جامې چې اور ضد دی موزه او داسې نور شان چې د کارګر لپاره د کار په وخت کې د ضرر مخه نیسي اداره مکلف ده چې هغه ته مایا کی او مخې دی چې کارګر قاعده کارفرمالو کار لپاره مقرر سي مجبور دی چې هغه وسایل چې خطر لري نو د هغه اموزشي کورس ورته ورکړي چې دغه ماشين دغه خطرات لري او وسایل ورته جوړ کړي
مننه چې ملګری مې وای تر بیا مو الله مل
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازه
نړی درنو اوریدونکو سلام ولې ډیرې میرمنې خپل استعداد په ټولنه کې پټوي میرمنې خپل غوړی دا کار وکي ک کورنۍ او ټولنې بایسته په دې خبرونه کې چې زه مسوده نیازی وړاندې کوم په همدې موضوع غږیږو خو په سر کې لوګمې رشیدی د خځو پاړه د ونې مهم خبرونه اورو
افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د روان مریض کال په و میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی 3012 قضیه ثبت کړې دي د دې کمیسیون یو کمشنر سریا سبهرنګ وویل د دې قضیو له جملې څخه 215 پېته له ښځو سره د زور زیاتی په حق لدی په عین وخت کې د ښځو د حقوقو فعالان د ملي یووالي حکومت غواړي کومې ژمنې چې د حکومت چارواکو په انتخاباتي کمپاینونو کې له ښځو سره کړې په کار ده چې عملي کړي په افغانستان کې ناموسي قتلونه او پر ښځو او نجونو جنسیتي دي اوس هم د دې هیواد د خبرونو تو د خبرو د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د نورو زور زیاتیو ترڅنګ ناموسي وژنې او پر ښځو او نجونو جنسي تیری هغه قضیه دي چې دا کمیسیون یې اندېښمن کړی دی افغانستان د ښځو د کرکټ ملي ټیم منحل شوی او خزینه لوبغاړي کرکټ بورډ او چارواکي تورنوي چې خزینه لوبغاړو ته لازمه پاملرنه نه کوي خو د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس وایي د ځینو جدي امنیتي ګواښونو او کلتوري خندونو له امله په اوس وخت کې د ښځو د کرکټ ټیم ته د فعالیت زمینه نه ده برابره شوې د افغانستان د ښځو د کرکټ ملي ټیم چې په 2010 کال کې جوړ شو پرته له دې چې په سیمه ایزه او یا نړیواله سطح وځلېږي سکه له منځه لاړ فعالان او د ښځو د کرکټ د ټیم بنسټ ایښودونکي دیانا بارکزی رویټرز خبري استویلی حکومت او کرکټ بورډ د خزو د ملي ټیم جوړولو ته هیڅ پاملرنه نه کوي او کلتوري سونه هم د خزینه لوغړو مخنی ولیده خو د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس نسیم الله دانش درادوی چې ګواکې کرکټ بورډ د خزینه ټیم د جوړیدلو لپاره کار نه لري کړی
ترنګ درنو اوریدونکو الله تعالی هر انسان ته په وی برخه کې استعداد ورکړای او د دنیا په سر هیڅ انسان نشته چې مهارت او استعدادونه لري خو ځینی انسانان شته چې خپل استعدادونه پټ ساتي په ځانګړې توګه اکثره میرمنې سمک پټولنه کې داستون زلري میرمنې له دې ویری چې خلک برا پوری وخاندي یا به خلکو ته بد ښکار شم خپل استعداد پټوي او خپل نظر نه څرګندوي دا چې ولې میرمنې له دې ستونزو سره مخ دي ډېر علتونه لري تر ټولو غټ علت یې کورنۍ ده په ځینو کورنیو کې ماشومان په ځانګړې توګه نجونې ډېرې رټل کېږي ته خبرې مه کوه ته نجلۍ یې ستا یې څه چې د لویانو په مخ کې خبرې کوې او په سلګونه دا ډول خبرې نو کله چې دا د کور له چاپېریاله بهر وځي هماغه ویره ورسره وي چې په کور کې ورباندې منت شوی و ځینې میندې او پلرونه خپل اولادونه تهدیدوي چې د لویانو مخ کې خبرې مه کوئ چې سپین سترګې به ښکاره شي سپوږمۍ د کندهار اوسېدونکي وایي د ښوونځي له وخت نه یې خپل استعداد پټوه درس به یې زده و خو د ویلو جرات یې نه لره د دې پر وینا مور به یې تل په کور کې ورته ویل د لویانو په مخ کې خبرې مه کوه چې سپین سترګې ښکاري کله چې کوژده وشوه دې دا جرات نه لره چې خپل نظر ووایي
د مکتب دوره کې همیشه درس ویلي موږ د اطراف سره لو کابل ته زما پارسي نه و زده زه به په سیم کې ناستم در ټول درسونه زما زده وه موږ همدغه جرات ما نه درلودلی چې زه په پښتو دیته دغه ووایم موږ هم زموږ یوه معلمه وه هغې به ما ته ویله چې خیر ده که زه پښتو نه پوهېږم ته ما ته د خپل درس ووایه بعضې وخت ډېر زه تر تاثیر لاندې راتللم او دغه جرات به ما ځان ته نور کړ چې زه دغه موضوع مخته یوسم همیشه به پس رفته وم زه سم نه خم زه ځان ته هم چې نه باید زه دا کار ونه کړم بعضې په فامیل کې یو مشکلات پیدا شي یو دغسې زما سره نظر وغواړي زما هغه ډېر ښه نظر یې موږ هم زه دوی ته وایم هر نظر چې څه دوی ته سې خپله سره وکړئ زه هېڅ نظر نه لرم زه په دغه پوهېږم چې زما نظر نسبت دوی ته زما نظر ښه دی خو زه دا کار نه کوم مور به مې ویله وایي د غټانو په منځ کې خبرې مه کوه قرار کښېنه هر وخت چې د غټانو مجلس یې باید ته اوس وړایه دا خبرې مه کوه هغه وخت به ما داسې اورېدل د مورو د دوی څه چې یو نجلۍ څونه سپین سترګې چې داسې فرزن نامزاتېږي ووایي چې دا سړی داسې دی هسې دی دا خبرې زما په غوږ کې وخت کور مې هغې راته وویله نامزاته یې کړلې ما هېڅ غږ ونه تېر جګرخونه که زه ووایم دوی به اوس ما ته وایي چې دا څونه سپین سترګې یا څونه باجوراته یا څنګه ولې دا خبرې کوي
ډېری وخت کورنۍ د خلکو تر تاثیر د راځي د خپل میرمنو یا لورګانو د استعداد معنی کیږي د کابل اوسیدونکو تلوسی پر وینا دا چې کله شیر لیکي یا غواړي په بل برخه کې زده کړې وکړي کورنۍ ورته وایي خلک به خبرې درپسې وکړي نام به دی بشي
کله چې مونږ لیکنه کوله یا به مې شیر لوسته یا به مې په کومه بل برخه کې زده کړې کوله یا به مې مختلف څه هم وکولای سم له خپل ورونو باندې یا نور څه زده کړم خصوصا انګلیسي زبې یا بل زبې زده کړم نو کورنۍ به اکثریت وخت ممانعت کوو ځینې خبرې به کوي ته انجلۍ باید په کور کې نه د انجلۍ لپاره دا ښنه ده چې شعر ولیکي نثر ولیکي کیسه ولیکي یا ډېرې زده کړې وکړي تر د خپل تحصیلات فایده ورسوي او بیا هم بله څه زده کړي تا شعر و شاعري لیکوالۍ ته به یې هم ممانعت کوو نه به یې پرېښودلم نو کورنۍ به اکثر وخت ویل چې که ته شعر ولیکي یا لیکنه وکړي خامخا په هغه کې به د مینې کلمه به راغلي بیا به داسې څوک لوستونکي به داسې برداشت ترې کوي چې ګواکې دا انجلۍ مینه ده یو خلک خبرې درپسې وکړي دا یې مه کړه نامه ده بس د خلکو په منځ کې نو د دې په خاطر باندې ډېر ممانعت
د کابل پهنتون معزله لالپور امیرزی هم له داسې ستونزې سره مخ ده دا وایي ما یوه کیسه لیکلې خو چاته نشم ښودلی که چاته یې وښایم نو خلک به راپسې خبرې وکړي
چې ما پخپله یو دانه د مینې داستان یا کیسه لیکلې ده چې به هغه کې یعنی کرکټرونه یعنی اصل واقعیت دی او چا نو خو ځکه چې په دې موږ ټولنه کې که زه دا یعنې تر ننه ما دا خپل یو نږدې ملګري ته هم نه ده ښودلی چې داسې یو کیسه یا داسې یو داستان پس ما لیکلې او پخپله مې پټه ایښې ده ځکه چې که زه دوی ته وښایم دوی داسې فکر کوي چې دا خپل د مینې داستان دی ته مینه یې کورنۍ را باندې پات فکر کوي او د دې هر څه نه میمانه کوي نو همدا علتونه دي چې زه نشم کولی چې د خپله قصه یا یې چاپ کړم یا هم چاته وروښیم تر کته نپې وکړي رواجونو څخه لږ شانته هم پخه وغوړو نو ته به موږ باندې یو بده ټاپه لګول کېږي نو د دې لپاره چې موږ ځان وساتو له داسې هغه نه نو ځکه دا کوم موضوع په خپله غواړم چې د دې سره مبارزه وکړم سخته په قدم په قدم
افغانستان د علوم اکاډمۍ غړي عاطفې نورستانۍ پر وینا خزي ځکه خپل استعدادونه سانسوروي چې همیشه رټل شوی او ورته ویل شوی دی ته خبرې مه کوه ته خزي او په دې ډول دوی خپل جرأت له لاسه ورکوي
چې حقیقت طفله همیشه او هر شی چې ته خزي چې تشهرات نه مباسه
کورانه اینا چه زمونده به طوله نیا وره طوله نده دیدی زینا باید مونگا تغییرات شروع کن دیدی زینا باید مونگا اختون شروع کن پا میل که ما دیر در خصوصا پا مخ که دورو که ما دیدی خبروز شاهده و ما چه فرزن پا کور که و مساله باوده و بحث بر باوده نو در تا دی فامیل هر غره حق در دوشی خبرو که مغایر خزینه چی اونجلی وقته چی و نظر و شاید دقی نظر با دیر مصبت با دیر در وقتون نظر با مگر فامیل پلارت اجازه نورده یا رو بیرد مشد رو بیرد میل چه تخزایی در چپشه تا خبری بخت نشده پا دقی دول دو دوی سازه پرشیوی دی دو دوی جرعب نمیزه تر
قدرمنو اوریدونکو سینې مېرمنې بیا خپل استعدادونه او مهارتونه نه پټوي له نورو سره شریکوي او په دې توګه ځان او نورو ته ګټه رسوي د ډاکټر نجلا پر وینا د هیڅ کله خپل استعداد نه دی پټ کړی نو همدا علت دی چې ډیر پرمختګ کړی
طالبانو په وخت کې زه د مکتب مطالعه او ما خیاطي مې زده وه مشکلات پکې وو خو بیا هم شرایط هم دومره ښه نه وو نارینه ټول بیکار په کور کې وو ځان ته مې جرأت ورکړ چې زه به د خیاطي کورس ایجاد کړم شاګردان ته نجونو ته باید درس ورکړم څنګه خیاطی میم کولا مراجعین میم در لوده او مربافی بمیم کولا پسند که آرایشگاه میم در لوده یعنی زد دا وایما چه هیس سوک نشته دی چه استعداد نلری خو استعداد زن تا دی جرات ورکی که لکس اشتباه پکی اشتباه هم اصلاح کیگی دست زمینه ایجاد کیگی چه انسان یوزای تا ورسی زکا چه او زخ پلا چه گورم زه او چه پکم زهی که چه اما دا دی بخاطر دا چه ما هیس کلاخ پل جرات سانسور کرده نده
دیرای میرمن دیدی ویری چی که یو کار شروع کی او بیا سر ته ونه رسوی د یو کار کولو ته زړه نه خکوي د مینې ابراهيم خیل پر وینا کله چې لومړی کار پیل ک ډیره ویریدله چې کدا کار ونه شم کولای بیا دا وایي ځان ته جرأت ورکړ او هرڅه اسانه وو
کله چې ما لومړی ځل څه پختل مې وځ فیتل راشم کار وکړم زب نه پېدم چې آیا زب کار وکړای شم که به ونه شم کړای ډیر بدر کله چې زه کار ترام ولما ما به د فکر کو کزا چې ونه شم کړای بیا او کله ورور چې ګورم ما چې په کار پایلو که دست کم چنو چه ماز دانو طول خوانده چه خمی هیلا داده چه پخپل زن بندی باید چه بار ولری او که ازدام نوی ها باید زده کری
د کابل پهانتون محاصله فیروزه وای کله چې په لومړی ځل پهانتون ته لاړه ډیره بې جراته وه خو اوس عادي احساس لري او په دې پوه شوې چې یوه ښځه څه حقوق لري
نمیشم کولی چې کوم شی چې زما په زړه کې وي ښه نورو سره شریک کړم د خلکو د شرم یا د خلکو د ډاره یا د ټولنې د ویرې نه ما هېڅکله نشم کولی چې اظهار یې کړم خلکو ته لیکن اوس نسبتا د پخوانه ډیره ښه شوې یم او خپلو صنفیانو سره عادت شوم اوس کولی شم چې ازادانه خپلو استادانو سره سنفیانو سره یا کوم مسایل چې د تدریسي یا د درسي زده کولای شم چې ورسره شریک کړم دې چې اوس زه پوه شوم چې د یو جلي حقوق یا د یو ښځې حقوق څه ده په ټولنه کې او زه د هغه حقوقونه چې زه یې لرم زه یې غواړم استفاده ورنه وکړم
د ښوونې او روزنې پوهنتون استاد شرف الدین عظیمي پر وینا هغه مېرمنې چې نشي کولای خپل استعدادونه څرګند کړي ډېرې لتونه لري
ډېری هغه نجونې او ښځې چې نشي کولای چې خپل استعداد څرګند کړي یا په یوه ټولنه کې په یوه رسنۍ کې په یوه کلي کې په یوه بانډه کې په پانتون کې په وسم کې په خوندې کې ځان څرګان کې او وایي چې زه دغه استعداد درم دغه کارونه کولای سم معمولا دغه نجونه یا دغه میرمنې له اروی اړخه دا څو علت لري په لومړي کې خود مسلې علت خپل هغه د دې فردي علت چې دا کې د ځان اعتماد نه لري دا کې د حقارت کمبینه یا د خود ځان ته په نسترګه کتلو احساس ولري کې د اروی اړخه یو ډول نارسیسي یا خودخواهانه افکار او فکر ولري چې نو غواړي په انتقاد پوسی او ترې وي هدا پورې هم کې د نور ورسره ورګاډي سي په دویم قدم کې کېدای شي د دې کورنۍ سببي چې دا نس کولای خپل وجود خپل وړتیا خپل استعداد او خپل توانې د خلکو په مقابل کې څرګند او روښانه کړي د ټولنې ځینې پیشداوري وړاندوینې او لمخ کې نه قضاوتونه هم متاسفانه د دې سبب ګرځي چې دوی نس کولای سم خپل هغه وړتیا یا هغه استعداد یا هغه څه لري هغه براس کړي خلک خبر را پسې کوي مو په قوم کې د څه کار تر سره د سوای خلک به شکایت وکړي خلک به خلکو ته سپک معلومه سم خلکو ته بد جلی معلومه سم خلکو ته بد خزه معلومه دا ټول هغه عوامل دي چې د سبب ګرځي چې دوی ولې سکولای شي ځان څرګند کړي
په ټوله کې دا ښه خبر ده چې انسانان یو بل وزغمي او هغه څه چې ځان ته یې غواړي بل هم نه وته یې هم وغواړي قدرمنو اوریدونکو نیمه نړۍ همدومره وه تر بیا ښې چارې